د کابل خار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه دو چاودنو غګونه اوریدل شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولی محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي پنهخه شوی. د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب غږ پورته کیږي کته پورته کیږي چې پکې وایي دای په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړ پوړي غړي خلیل الاحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د ښار د څو نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسیې ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوي مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یو وکلان ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 ورځې لوبي ته په چمتووالي بوختي. د غلوب سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنۍ لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبي هم درلود چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غګونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یو غړی ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوسټ نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د موږ خپلوان په سویډن ټول دغیز نه یو کورتۍ را لېږلې وه د ژمي، نو دلته چره ورځ دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د مچې کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. پارس کې ځکه په کول کې څلوې سزنه وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول څلمینې ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي اوریدونکو راځو په سر کې د کابل د تیر شپې 14 نوته د کابل خار په زړه کې 13 شپه د لکتر لګه 214 غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې 14 غګ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده رویټرز او یو شمیر نور لویدیزو اجانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصن په ځای وخت لاس بجې د 214 غګونه اوریدل شوې دي د راپورونو لمخې یو 14 د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوی چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی بل ورته یو شمیر پاکستانی رسنۍ یو ویلي چې دا د پاکستان هوایی بریدو چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورسپانې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوی د ورسپانې د معلوماتو لمخې سرچینو ورته د مسعود د ټپ کې دوه خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وجل نه دی تایید شوی وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوی دي د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د اوروغ رمټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت خي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وزیش خړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي د تیر شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهر پر ټي ټي پی د بریدونو له کابل پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هانا نیومن په اروپای پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپای هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو ترڅنګ او د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې ورو
په اروپای پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع بلکې په خبره د جنسیتي اپارتاید دی اغلی نیومن د اکتوبر په 9 اروپای پارلمان کې په خپل یو وینا کې چې ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته نه ده یاد شوی ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي هغې وویل زموږ دنده برعکس ده باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو نه دا چې عادي وکیو باید د افغان ښځو غږ شو نه دا چې هغوی غلي کړو موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو څو اسناد وساتل شي عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریف جرم په توګه وغندل شي هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران
د طالبانو تر واکلاندی د افغان خزو تر خطر تجربه ده خی چې در دلال دین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتی اپارتاید پر رامنځته کولو سره خزی او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اعتراض کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکه او د جنسیتی اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندي کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاطر آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر خزینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څه نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداري ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیرو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت د یو خوندزي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکي ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او د غشان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په ځل کې تیر شپه د لکتر لګا دوه چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوي د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوي. بلور ته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللهیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلور ته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پاترسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکو وایي چې په خوست کې وضعیت خدای سي ځنی وهلې، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تګ زمينه ورته برابر شي. تر دې راپور وړاندې راځو دی چې د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ وایي. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه خنه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څورځي په ځانرو رسیږي او د دواړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې همدا مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
مګه تاسو څنګه راغلی ده؟ تاسو پوسټر راستلې راشي نو هغه وخت زه ډیره مریضه وم. نو ورته ویل کې دلې چې تاسو څنګه تا د کورشا تراوړې وچ ده امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چنو غوښتل د موضوع د اساسیت عملینو پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوت کړی.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډیر ځم پات راځي چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول دی غیس نه یو کورته را لګل و د جمی. نو دلته چر ورسته دلته جمی اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول غسل کیږي هم په افغانستان کې پوستخانه محصول خلی.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وو، خو په خبرې لډیر ته نورسته یو ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي. نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمېنې کابل بلوسی دون کې چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت لاملای نوم پر راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یا ازادي رادیو ته وویل خلک لدی عمل ډیر لستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل لپاره کورونا لپاره خلک کابل کې اوسېږي. که چېرې دا خلک کورونا کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا خوي خو ښه ترخه مشکل نشته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي. د وډیر خوي چې اوس بکسونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي د ستونزمنې وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسېږي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکسی بیا د دینیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو د اوس کولای سي چې زموږ ویپانه ته سر ورخاره کوي په ویپانه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي د پانه په سر کې همدار راپور پروت دی چې د کابل خار په ځل کې 13 شپه د لکتر لګدو 14 غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او پاړه پلټنه پیل شوی البته د ښاغلی مجاهد دا خبره د تیر ماخوستان دی خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کوم لیکنه نه ده کړې روټرز او یو شمیر نور لویدیزو اجنسونو دایني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستان په ځایي وخت لاس بجې د 2:14 غږونه اوریدل شوې دي د راپورونو لمخه یو 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوی چې تر اوسه د لامل او سرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوی بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایی برید د پاکستان پاوس کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نخښه شوی دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولي محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دی خو خپل خاغلی محسود ته منسوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټی د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي نجیب الله آلو خیل ورسره خبري کړي او د دوی پر سنځي دا راپور راستولای
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي خو سا کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ ستونزې شته دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي
د مچیو کاروبار ډیر ښه کاروبار دی پارس کې ځکه په کول کې څلور سیزن وایي یو سیزن د شنشوي دی یو سیزن د اول څلور مینه ده شپلې سوته دغه دوه سیزن په ډیر ګټور سیزن یې بیره ده شبدمنی کې پاکستان د سي خلک مشکلات په دنیار کې د بارډر کې مقصد کله چې پوت شي بیا مچي مري نو د دولت نه دا غوړم چې دغه تډر په ملزان او کو
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستون زیاده وی او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالی کې دوی د څو کال له ستونزو سره مخامخ دي یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان ویل
بیر شات چې دی د مچیو لپاره دا غا تر ټولو قیمتي ده دا نور غبینونه چې دی د مصارف دي او د بیرې ګټه ده بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ غټه نشي کړای حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچای لپاره
بلوري ته د کلنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یو برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري د خوست د کلنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد را لیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي
په کار دی چې لاغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده دوی خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده دوی په کال کې یو د جی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي هغه دی آینده دی لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده کومې موجوده ستونزې د انتقال او را انتقال سي دي هغه به انشاءالله ورته حل شي
یاد دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیل موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د موچیو روزنه او د شاتو لګ او ډیر د غبینو تولید امشته.
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملمه ده چې ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیر پنګونه کړی او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړې خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته خراغ لاست په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک د چیرې زیږیدلی لومړنی د کړې سانوی او لوړې د کړې چیرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکی د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1950 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې او وروسته درګه بیا په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا کوم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت په هنتون د اقتصاد پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوم او در هغه وخت پوری چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړی پاتې دا وروسته بیا وروسته د کندهار اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه په 1985 کال په اواخر کې مال ته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودي وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې دلیم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونه او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړه و
دوه شان چې ډیره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ د کرم سولیا او دغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی و بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د وی مشوره راغله چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر دا هم مستر او زه په وخت په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زما په درغنی ته کې ټول زما هغه د زما تر په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یو ځای زو ما چې زما په ټول هم سم کې نو اوس ما هغه ورشي د وته معلومي هغه هم ډیره په مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته هم په رغسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه کوم چې زما یو مدیر صاحب وخت ته لا غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر عمر هم اسامتین خان اغا صاحب چې هغه مزبوط مکتب مدیر خو تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنۍ خونځي کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو چې وشن و چې څو وخت مشه فضل کندری کې او فضل کندری کې حالت زه تقریبا زما دغه غالبین چې د دوهم څخه دریم څخه په ولاړو زما دغه وڅیج البته شرایط ډیر خراب سول بیا موږ تخپل د دن چې مشکور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخمنه البته مشکور وو د فضل کندری شون دي په داسې یو کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک څخه چې دغه شون دي وکړي چې دا یو ډیر مشهور شون مشکور دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مو مخه کړل
په دوه شان چې مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرله جرلسه وشته تا کال کې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جنت ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ مش د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا غره کړې ولر په شور ته خاص خبرې ته مش کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هر طرف نشوند جنگونه هلته ډیر سوله او کومج نس وی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کلیک یې خپل نه خپل ما کړی شي پیښ نشي نو به پر تکنده هر طرف
بیا څه و شول چې
درځه تر زما علاقه نه و د درس تر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په دې سره په پیښه نه کړو بیا می ټیپ پیښه نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښه نه کړو بیا می درس پیښه نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړی په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوند ته ناتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دې اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورګان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر ښه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شګه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولارسي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر متوجو کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې پارک هم نکو کده دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر دی الحمدلله اوس پارک هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي خاط کې ژوند دي نور راغان کدي قدر پم چې زموږ راغان ما تر زامن هم سمارت عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه بردا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډېر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره، د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو لپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په توګه د مثال که زه تاسو یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت، اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولی د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي، او زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورو چې دی، هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زموږ حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی، هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول دی یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 15,000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ سره درانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب، بزرګوار مایل صاحب، محترم احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړېدلو د خصوصي سکتور مشران چې ودارال لاړه، موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سول، د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړی یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و، یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي، دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي، حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کې کاروخت او په کاروبار په دې شان اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد ترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی. بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زو جناب ساتي سازمان ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو، اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاص خدمت نور د مومن ګروپ ته کندهار ته ځان د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومه کې وکړي. دا اوس په کونار کې زلزلې وسول، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي، یعنی دا خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د
پرمختګولو کې مهم رول لري. بله، په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي، او دا چې پلان دی کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په اړه کې زړی اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپنه به وګړي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پر سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین سل ډالر تللې، موږ ته د څه په باندې تللې په $1200 یا $1400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سید هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سید چې دا به نورې ولاړې نشي او بنجس ولې دا غر روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت تا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پای ته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او تاسو ته خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیر څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور سره بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رڼا همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجز په اړه کې درته اوس پوری د پوان پرګراونو سره
کافی مرسته نه کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت د پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې به هم سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې چې یاده د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمه شت واسو په دې تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته وزاور خپل له واستغه دی چې په ګولې په وسني شرایط کې زپې کارو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بي اعتمادي سل کال بیا چې بیرته اعتمادو کې دا بیا بیرته منځته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کال دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش پیدا وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول ولوبوي. ستاسو سوال مې هر څه تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو خصوصی طور ته فکر کوم چې په خپل خصوصی طور هم شفافیت کې دی. خصوصی طور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفیږي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب بدیر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک راغلل. موږ ته تاسو باور وکړئ خلک راغلل، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک، د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو ورجل دی چالته خپل پدایخ کی بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی و د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشش په کانال ته خلک ډیر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا خلک راوړل چې په کومه محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپره محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې په
یعنی دغه اعتماد وساس شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 10 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په 2 ساعت کې 1.5 ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشتر کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ سي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو ته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ سي. چې د افغانستان خلک د 20 کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ول جوړ سي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ سي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې خپل مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې ورکو
خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کرا شو دا د ښځو ونډې ته په تیره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې اختلاج دې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په وزول مسد دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را غلطان ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا ټول بازار ته دا د شته د چې کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول مرشتي تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې. هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو تر رسیدي د څو د سالنګ تاسو یادونه کړې زینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډیر خلک پغو کې مشغول کیږي خو کراشه د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونه ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنوي شرایطو کې د تزرخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مجر نه پوسلري کچيري خارجان باندې تل سره مېږي چې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماتره وای چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړي یا د امریکا سره جوړي یا د خارجان سره جوړي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکولې چې په نوموش په تاسو کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وګورئ موږ لو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کې تللی چې یو ټوک یو ماته یو د تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه پوهیږم چې به تاسو پرځان سم کړم محرک نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه به درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د فار باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمه ده د فکر کوم چې په افغانستان کې یو
شبي ستاسو تاوار مومن صاحب تاسو د تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړی څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت کرښاوې دي کده ان شاء الله رښاوې د فکر کوم د دې یو مشوره چې دی هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دي په دنیا کې ډېری فابریکې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښه مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسل کانټینر ځل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه د کاکولا په خو هغه اولين ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته سکراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توک به کوک هیڅ جوړی نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر دا باور واکه دا ولري هیڅوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګرو ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي خپل سرمایه چې لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړئ نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنو د اقتصاد برکت ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داس شرکت داس غا سهامي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وي کنه د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبیلیټی پیز استیبیلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې وکړو تو وکړو چې افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب